امنی کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاري داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولی شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لام په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خې کمزوري کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده په دغسې شرایطو کې چې موږ او تاسې ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ ته هم دغه سوشل رسنۍ راپاتې وي چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هېواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلې دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقوقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرې کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغړی قدرت الله یوسف زینو میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړي دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا وه چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی وه، هماغې د وجې نه بس ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختې ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په خاو بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیرش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې دا د وړون جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخته مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داس حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژنده، هغه هم په داس حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلن وم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیمي را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځې تیرې کړې، مالیزه اخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونیسه وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخا معلوله د وای بی سوادی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما فوت کده بود، ما خور
کله مې پلار په فاج شو زمیده تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګر هغه تشون تر می خوانځي د زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سز په لاس کله نه کې معلوله شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2,500,000 افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2,500,000 افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو 4 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
روز بنګالي دختر در حال
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له 4 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده. په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپله اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته کلینیکي د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1950 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درېغه په زرغونه ابتدایي کې درخته مسم په پرې داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په فارغ شوم. البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب شوم. او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا زه د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې تلایم او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړل دي او زحمتونه مو بشل دي. کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي او د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه و؟
دوه شان چې ډېره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ زده کړې مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو. چون دا زما سویا چې و د زموږ پر سیمفو باندې لښکته نه بده دی مشوره راغله چې زبې د سیوی امتحان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امتحان ورکړ. دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امتحان کړی و هم تر دا هم مشتره و. زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر و زموږ په درغنی ابتدایي کې ټول زموږ هغه د زما سره په سند کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سند کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سند کې نو اوس ما ځاغه ورې شي دوه ته معلومې وي. هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې دا تم سند ته هم فارغ شي بیا مو ارتباطات سره نشته. نو حالته زه په درغنی کې نه یو مدیر صاحب وخت تعالی دغه کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره عمر هم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر خو ته لدی او بخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمړنۍ خونځه کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کولی
تاسو و چې دوشان و چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سمت ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندهاري ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندهاري ښوونځي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا ښوونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ هلته شرایط ډېر خراب شول موږ د خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات پروت دی نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل جرل سه وشته ته کال کې جنگ سو سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونالته زموږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سب لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټولان پیښور د پیښور ته خاطر خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پرته کندهار سره نشون ده جنگونه هلته ډیر سول او کوم نس وی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای ما کړی شي پیښ نشي نو د پرته کندهار سره لوم
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې ترلاسه
bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خدای تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاءالله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل له ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد توي چې دا کار وکوي خو یو درې وځي کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چاته بولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته درس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریشه پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي خاط کې ژوند دي زموږ راګان کې دي که درته هم چې زموږ راګان ما تر زمون هم سمات دي عزت کې او زموږ زمون تر ما د خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک ته موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غراز د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور ټو یا پرایویټ سکتور ټو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتلی دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په طور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درکړم، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت. اریانا هم شرکت موږ په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري. ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري؟ ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په طور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي. او زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې ده، هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. ما بل ورور چې دی، هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده. او بل زموږ حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی، هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه د ټولو خلکو خصوصي سکتور وطمنې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. تر جنوبي آسیا او مرکزي آسیا څنګه سره ومشلو؟ او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنې چې زموږ تر زموږ ترانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب، بزرګوار مایل صاحب، محترم احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړېدلو د خصوصي سکتور مشرانو چې ودارال لاړه. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې بندو په بندر آباد کې ټول خپل وطن ته رسول رسول ده. د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل. او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ، یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور چې ده، د په دې وطنه دی چې باید پورته شي. دا آزاد غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شان اخته، ولې خصوصي په دې وطنه دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی موادو قلت رانیسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې رسي. بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازما ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت تپات یا شپږ ساعت تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو. هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې، د لایف سټار شرکت ته خواته خط نور د مومن ګروپ ته کندهار ته ځوان د ټول افغانستان تجارانو ته ودنګل کومک یو کې. دغه اوس په کونار کې زلزلې وتوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وایي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې وي او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق. په تور د مثال مثلا د اوسپنه په باره کې زړې اوسپنه باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ ځله اوسپنه باید ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سوو تنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین سل ډالر تللی. موږ ته د څه په باندې تللی په $1200 یا $1400 چې دا کار په چیرو څلور کال کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بنجس ولې دا غر رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي، یو ولادت پیدا وی چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیر بیا سوداګري په برخه کې د نښلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چون د افغانستان په سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا تاسو ته په زغرد وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري، د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات ترڅو مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات، وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل، بیا 1.5 او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه موږ وکولای شو د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بره الله شي د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجز په باره کې درته اوسه کړی د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم، چې په دنیا کې ترانسپورت د پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولې بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولې هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي؟ ولې ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان توس وته اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمه شت 200 ډالر دی تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته وزاور خپل له اوس هغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمنځه وړل. دا به وکولای شي که دا مشکلات لمنځه وړل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ وکولای شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خواندنه وي، یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سل کال بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځ ته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متل دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کال دغه په اعتماد د لاسه سره ورکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول ولوبوي. ستاسو سوال مې ارسو تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډېر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب بدر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نه وکولو چې خلک رااله. موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېر میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب پیدامه تقریبا موږ څو وار دلته چالته په خپل په دایخ کې روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کې یعنی دا څومره چې کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشش په کانال ته خلک ډیر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا چې خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکې پر مالیا ورکې په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهم خبر دي چې
په یعنی دغه اعتماد وساتل شوی دی. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بیغمه تقریبا په اوه ساعت کې اونیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو. موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ سي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو به تاسو چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ سي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ول جوړ سي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ سي. نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت د وګړو په لار کې کوشش ته هم د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې خپل مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې ورکو
افغانستان د ټول عام ولسمه کټه. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته.
تاسو به سم ولول چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپلواج دې ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په وزول مناسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او اوناستو بچې ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان ها اگر پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجار و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام پل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی وست تجارت که نور هم تجارت پر مخلاص سیزمش شده دی پا کور که تقریبا اضافه در یو میلیون شده یا وطنا پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در یو میلیون شده پا کور که پخپل ده ارگانیک ده چرگان و غرشی دی ده طول بازار ده ده شده کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د
اوناس طبقه. تاسو مخکې یادونه کړه هم وکړه لوی پروژه لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې. هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري، که چیرې خارجان راځي دلته سرمایه کوي، آیا موږ به لا تر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره کوم شته، یا روسیې سره جوړوي، یا د امریکا سره جوړوي، یا د خارجانو جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کوله، یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې لپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو، او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړو، او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول سي چې په نوو موږ پدای شي کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي، او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی، او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو، او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن، او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن، جمع چین جمع روسیا. دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه با دست نکن چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لار نسم تا پتلاشو نکم، نو زه نسم کوالی نو زه با خپل زان تنگه در یو زای پرسون. دا مهم خبر داده چی مور باید کارو کرو، او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطاکو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غاری چی دا پانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خپلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي سره تعاون.
محمد صاحب، تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لري، یو چاته چې غواړي نوې سوداګرۍ پایل کړي، څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګرۍ شروع کړي، هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپلې مشورې وکړي، او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي، چې هغه په تجارت کرشتا ویل دي، کده ان شاء الله رشتا ویل. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې هغه د برجستون ټیرو دي، د برجستون ټیرو دي، هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شی ټیرو نه دي په دنیا کې. ډیر په افریقا کې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي، ول نور ټول هغه ته وایي سل کنټینر سل کن چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي، او بل هیڅوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول، اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري، هیڅوک به هیڅ نه دی پاته، او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثرې پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا توجه چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. یاس نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي، او هم به د لویو مدنو د اقتصاد برکت ان شاء الله به تاسو سره شي شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چی موږ به داس شرکت داس غرس په همي شرکت جوړو شاغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 همال تولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبلیټی پیز استیبلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان پارک او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو تو وکړو چې په افغانستان کې بیا وغټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب.